د مینه پیغام.
السلام علیکم سما خوګو ملګرو، څنګه تاسو؟ د مینه پیغام ریډیو ته په خیر علی. نن د ایمان سفر پروګرامونو سلسله کې د یو نوی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. نن به موږ د روحاني مرګ په حق له خبرې اترې کوو. ګران اوریدونکو، زه د خدای پاک شکر کوم چې هغه هر وخت موږ سره ای. هغه نه صرف موږ سره ای، بلکې هغه موږ ته د خپل کلام ریښتینی خبرې سرګندوي او موږ باندې ډیر فضل کوي. موږ ته د دې خبرې پته ده چې موږ په خپل عقل سره د خدای پاک د کلام په خبرو نه شو پوهېدی، بلکې دا اله ممکن دي چې کله موږ سره د خدای پاک روح وي، نو اله به موږ د خدای پاک د کلام په ریښتینو خبرو پوهیږو. زما امید دی چې نننی پروګرام نه به تاسو ته ډیر برکت ملو شي او تاسو به ته ډیر څه زده کړئ او تاسو به د خدای پاک د کلام د حقیقت نه خبر شئ. خدای پاک په خپل کلام کې فرمایلی دی، که تاسو د کلام په حقیقت پوه شئ نو دا حقیقت په تاسو آزاد کی. زما ګرانو اوریدونکو، په دې پروګرام کې زموږ همدا کوشش وی چې د کلام هغه حقیقت تاسو ته ضرور رسو کم چې تاسو لا د تل عمر ژوند دندر کولی شي. لکه څنګه چې زه همیشه دا خبره کوم چې د هر یو سفر یو منزل وی، نو زما ملګرو ستاسو کم منزل دی او تاسو په حقیقت کې چرته روان یی، نو دا ډیره ضروری خبره ده چې هم په دې دنیا کې دی مونږ د خپل منزل لټونو کو او دا خبره دې معلومه کو چې مونږ چرته یو او په کم سفر روان یو. او چې په کم سفر مونږ روان یو، نو آیا دا لار مونږ د تل ژوندون ته بوزي؟ ګران اوریدونکو، د تل عمر ژوندون په وجه به مونږ د دې لایق شو چې خدای پاک سره یو ځای شو. څوک چې په دې خبره ایمان راوړي چې عیسی مسیح د خدای پاک را لېږلی مسیح دی او هغه زموږ د ګناهونو د پاره خپل ځان قربان کو، نو هغه به د تل عمر ژوندون کې داخل شي. نو زما ګرانو ملګرو، نن یو ځل بیا سلیم رور او ندیم موږ سره دي. زما رونو، زه تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی.
سبا ګل خورې، ستاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا ماله دلته موقع راکا چې خپلو خوږو اوریدونکو سره د نننۍ موضوع په هکله خبرې اترې وکم.
زم ستاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو دلته راوبللم او مکم راکړه چې خپلو خوږو اوریدونکو سره د نننۍ کومه چې یو ډیره خاص موضوع ده د هغې په هکله خبرې وکم، یعنی د روحاني مرګ په هکله. او یقینا چې موږ لا د دې موضوع په هکله باندې نه صرف خبرې کول پکار دي، بلکې هر وخت دا موضوع په خپل ذهن کې ساتل پکار دي چې آیا مونږه په روحاني طور باندې د تل مرګ طرف ته خو نه یو روان. نو دا زما لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دلته رالم او تاسو سره مې شرکت وکړ.
نو زما خوږو اوریدونکو، که ستاسو په زړه کې څه سوال وي یا موږ له څه مشوره راکول غواړئ، نو د ټولو ناول زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00150250 00 50.
تاسو موږ له مسکال لاکئ، نو موږ به په خپل تاسو سره رابطه وکړو. نو زما رونو، راځئ چې اوس مونږه د خپلې نننۍ موضوع په هکله خبرې شروع کړو.
سباګل، زه به خپلې خبرې اترې د خدای پاک د کلام دې آیت سره شروع کوم چې پکې داسې ویل شوي دي، ځکه که ستا په خوله دا اقرار وي چې عیسی مالک دی او په زړه کې دې دا ایمان وي چې خدای هغه د مړو نه راپاسولو، نو ته به خلاصون بیا مومي. نو زما ملګرو، که چېرې یو انسان خلاصون عمومي، نو هم د دې خلاصون په وجبه هغه د تل عمر ژوندون ته داخل شي. او لکه څنګه چې تاسو ویل، نن به هم د دې کلام د یو بل حقیقت په حق لبانې مونږ خبرې اترې کوو. زما ملګرو، که چېرې مونږ د تل ژوندون کې نه یو شامل شوي، نو بیا د تل مرګ زمونږ په انتظار کې دی. او زمونږ دا نننۍ موضوع یو ډیره خاص موضوع ده. په اصل کې د تل مرګ څه دی او د دې زمونږ په ژوند باندې څه اثر دی؟ نو زما وروڼو خویندو، تاسو هم د دې په حق لبانې سوچ وکئ.
ډیره مننه سلیمه وروره. زما ګرانو ملګرو، په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي، ټول د خدای پر رحم ویړیا صادق کیږي ولې چې عیسی مسیح هغوی خلاص کړي دي. زما ګرانو اوریدونکو، مخکې مونږ د خلاصون په حق له خبرې کړې دي چې کله مونږ خلاصون مومو نو بیا مونږ مخلص شو، او چې کله مونږ مخلص شو نو بیا مونږ صادقه هم شو، او چې کله مونږ صادقان شو نو بیا عیسی مسیح فرمایلی دي چې د آسمان بادشاهي ستاسو په منځ کې ده. بختور دی هغوی چې صادقان دي، ځکه چې د آسمان بادشاهي د هغوی ده. نو ندی مروره، تاسو د دې په هکله څه وایئ؟
او جی بالکل، تاسو چې اوس کومه یتو وې نو زه به اول تاسو ته د دې په هکله یو څو خبرې وکم چې د خدای په فضل سره مونږ صادق کېدای شو. دا یوه داسې خبره ده چې اکثر خلک په دې اعتراض کوي چې یو کس وي او هغه ګناهګار وي، بدکار وي او صادق نه، نو هغه ته څنګه صادق ویل کېدای شي؟ نو لکه څنګه چې مونږ د کلام مقدس د آیت نه دا خبره واورې ده چې د خدای په فضل سره مونږ صادق کېدای شو، نو دا د خدای فضل دی کوم چې مونږ ته د خدای د طرف نه ملاویږي. ځکه چې انسان په خپل ځاني خو صادق نه دی، په انسان کې نیکی نشته، ځکه چې انسان خو د بدۍ مرکز دی. خو د خدای په فضل سره مونږ د دې بدونه پاک کېدای شو. د مسیحیت بنیاد هم په دې خبره دی چې خدای پاک په خپل فضل سره مونږ صادق کړي.
آمین. په انجیل شریف کې ویلې شوی دی دا ته لومړی ژوندون دی چې تا وپیژنې چې ته یوازې ریښتینی خدای او عیسی مسیح چې تا راستولې دی. نو زما ګرانو ملګرو، په دې آیات کې دا خبره کیږي چې د تل عمر ژوندون هم په دې کې دی چې خدای پاک واحد ریښتینی خدای پاک دی او عیسی مسیح هغه راستولې دی. ګران اوریدونکو، دا ډیره ضروری ده چې مونږ ته د دې خبرې پته وي. په کلام مقدس کې مونږ ته ډیر په واضح طور سره ویلې شوي دي چې څوک د تل عمر ژوندون کې داخل نشي نو یقینا چې بیا به هغه د تل عمر مرګ کې داخليږي.
سباګل، ستاسو خبره بالکل ټیک ده. او کم آیات چې تاسو اولسته نر دې په حق لبز تاسو ته یو څو نورې خبرې وکم. غواړم چې هغه آیات یو ځل بیا ووایم. په دې کې ویلې شوې دي دا تل عمر ژوندون دی چې تا وپیژني چې ته یوازې ریښتینی خدای او عیسی مسیح چې تا راستولې دی. زما ملګرو، د تل عمر ژوندون چې دی نو دا یو قسم علم دی، او د دې علم په وجه مونږ په دې خبرو پوهیږو چې خدای واحد ذات دی، خدای حق دی، او د هغه مسکړې شوی او رالیږل شوی مسیح عیسی علیه السلام دی. او هغه عیسی مسیح دې دنیا ته رالیږلی دی. او چې کله مونږ ته دا علم حاصل شي نو بیا مونږ د تل عمر ژوندون کې داخليږو.
سلیم ارورا، تاسو بالکل صحیح خبره وکړه. او نن زمونږ خاص موضوع د تل عمر مرګ یا د روحاني مرګ په حق لده. په انجیل شریف کې لیکل شوی دی څوک چې د خدای زوی لري هغه ژوندون هم لري، او څوک چې د خدای زوی نه لري هغه ژوندون هم نه لري.
ندی مرورا، د دې آیات څه مطلب دی؟ چې څوک زوی لري هغه ژوندون لري، او چې څوک زوی نه لري نو هغه ژوندون نه لري. نو دلته د کم ژوند خبره کیږي. غواړم چې تاسو ته دې لږ وضاحت وکړي.
زما ملګرو، چې کله عیسی مسیح په دې دنیا کې و نو هغه دا ویلو چې لار، حق او ژوندون زیم، زما د وسیلې نه بغیر هیڅوک هم پلار له نشي تلی. زما ملګرو، په مسیحیت کې د تل عمر ژوندون مطلب دا دی چې مونږ خدای وپیژنو او د هغه زوی وپیژنو. او لکه څنګه چې تاسو دا پوښتنه وکړه چې د دې څه مطلب دی چې چا سره چې زوی نشته نو هغه سره ژوندون هم نشته، نو چې ژوند چا سره نه وي نو بیا خو هغه مړ دی، او چا سره چې د تل عمر ژوندون نشته نو د دې مطلب دی چې هغه د تل د پاره مړ دی، د هغه مرګ د تل مرګ دی. نو مونږ ګورو چې په عیسی مسیح کې مونږ سره د تل عمر ژوندون وعده شوې ده. او کچېرې مونږ عیسی مسیح سره نیو روان او هغه زمونږ په ژوند کې نه وي نو بیا زمونږ د پاره د تل مرګ دی.
بالکل ندیما، ستاسو خبره صحیح ده. د دې په حق له مونږ نور خبرې اترې هم کوو چې زمونږ خواږه اوریدونکو پوه شي چې د تل مرګ په اصل کې څه دی او د دې په خلکو باندې څه اثر کیږي. ملګرو، په انجیل شریف کې ویلې شوی دی عیسی مسیح فرمایي رښتیا رښتیا تاسو ته ویم، کم سړی چې زما خبرو ته غوږ دی او په هغه چا باور لري چې زه راستولم هغه تل عمر ژوندون لري، او په هغه به د سزا حکم ونه شي ځکه چې هغه د مخکې نه د مرګ نه ژوندون ته وړېدلی دی. نو زما ملګرو، په دې کې ویلې شوی دی چې څوک د تل عمر ژوندون لري په هغه به د سزا حکم ونه شي. نو د دې مطلب دی چې څوک د تلمر ژوندون نه لري نو په هغه به د سزا حکم شي. سلیمه، تاسو د دې په هکله سوایئ؟
زما ملګرو، ګورئ، حضرت آدم علیه السلام ګناه وکړه، نو د ګناه په وجه د هغه نه د تل ژوندون لاړ او په هغه مرګ غالب شو، او بیا د هغه چې څومره اولاد پیدا شو نو بیا هغوی ټول ګناهګار دي، او دغه شان ګناه او مرګ په ټول انسانیت باندې غالب شو. یو کس ویلی دی چې جرم آدم وکړ او سزا د هغه نسل ته میلاو شوه، او دا جرم روحانی و، نو مونږ ټولم په روح کې مجرم شو ځکه چې مونږ ټول د هغه بچی و. زما ملګرو، که چېرې یو مور پلار کې څه بیماری وي او د هغې بچی وشي نو هغه بیماری به د هغې په بچو کې وي. نو دغه شان د ګناه دا بیماری د حضرت آدم علیه السلام نه په مونږ کې مراله، او څوک چې په ګناه کې وي نو هغې ټول به د تل عمر مرګ ته مخامخ کیږي. خو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح ذکر راغې چې مونږ د تل مرګ نه روباسي. مونږ د کلام مقدس په آیتونو کې واورېدل چې عیسی مسیح زمونږ د پاره فضل دی، او مونږ دام واورېدل چې دا غو پیژندل زمونږ د پاره ژوند دی، او په بل آیت کې مونږ دام وویل چې که مونږ سره عیسی مسیح وي نو مونږ به تل عمر ژوندونه مومو، او که چېرې هغه را سره ني نو مونږ به تل مرګ ومومو. نو زما ملګرو، که چېرې مونږ وګورو نو د حضرت آدم علیه السلام د وخت داسې صرف مرګ و، خو د عیسی مسیح د راتلو نه پس مونږ ته یو نوی امید میلاو شو، او د تل مرګ په ځای مونږ ته د تل عمر ژوندون میلاو شو.
سلیمه وروره، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. نن چې دا زو ته ناست یو او د تل ژوندون په حق له خبرې کولی شو، نو دا صرف او صرف د مالک عیسی مسیح په وسیله ممکن شول. زما ملګرو، اکثر خلک وایي چې دا خو انصاف نه دی چې یو انسان ته د تل مرګ میلاو شي او بل ته د تل عمر ژوندون، او دغه شان هغوی په خدای باندې الزام لګی. خو ګران اوریدونکو، که تاسو په زړو صحیفو کې یا په توریت شریف کې ولولئ نو په هغې کې خدای پاک بیا بیا هغوی ته موقع ورکړې ده، بیا بیا انسان معاف کړی دی. خدای پاک غواړي چې انسان توبه وکړي، او که توبه ونه کړي نو هغوی به خامخا د تل مرګ ته مخامخ کیږي. عیسی مسیح چې کله د خپل خدمت شروع وکړه نو هغه په خپل خدمت کې لومړۍ خبره دا کړې وه چې توبهګار شي، ځکه چې د اسمان بادشاهي نږدې راغلې ده. زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح مطلب دا و چې دا دنیا ختمیدونکې ده او د اسمان بادشاهي راتلونکې ده، نو د خپلو ګناهونو نه توبه وکړئ. زما رونو خویندو، عیسی مسیح به په مثالونو کې خبرې کولې، او زه غواړم چې د هغه د مثالونو نه یو مثال هم تاسو ته ووایم، کوم چې په انجیل شریف کې د متی په کتاب کې لیکلی دی. او هغه مثال دا دی چې د اسمان بادشاهي داسې ده چې یو سړی په خپل پټي کې څه تخم وکري، او کله چې خلک اوده وي نو دشمن یې راشي او په هغه ځمکه ورته د غنمو سره جمدر وکري او لاړ شي. نو زما ملګرو، د دې مطلب دا دی چې خدای پاک خو انسان ډیر ښه جوړ کړی او په باغ عدن کې په یو ښکلي ځای کې مقرر کړی. اکثر خلک هغه ځای ته جنت هم وایي، هلته نه ګناه وه او نه بدی وه، او هر څه خدای پاک ډیر ښکلی جوړ کړی و، خو هلته کې شیطان رالو او په حضرت آدم او بی بی هوا یې ګناه وکړه. نو زما ملګرو، په دې آیت کې مونږ واورېدل چې خدای پاک ښه تخم کرلی و، خو شیطان یعنی دشمن رالو او هغه ښه تخم سره یې بد تخم وکرلو. زما ملګرو، په ورپسې آیتونو کې بیا داسې خبره لیکلې ده، د زمیندار غلام خپل مالک له لاړ شي او ورته ووایي چې نیکه، آیا تا په خپل پټي کې ښه تخم نو کرلی؟ نو بیا دا جمدر پکې د کمې رالل؟ هغه په جواب کې وایي چې دا د دشمن کارونه دي. هغه نوکران وویل چې آیا مونږ لاړ شو او دغه جمدر وکاږو؟ مالک جواب ورکو، نه، دا پرېږدئ چې دواړه لوی شي، ځکه هر کله چې تاسو جمدر وکاږئ نو غنم به هم ورسره وځي، پرېږدئ چې دواړه پاخه شي. نو د لو په وخت په زه لوګرو ته ووایم چې اول جمدر وریبئ او د سوزولو دپاره ګېډۍ کوي، پس له هغې نه غنم وریبئ او زما درمن ته یې راوړئ. نو زما ملګرو، عیسی مسیح دا مثال هغه خلکو ته تیر کو څوک چې په ګناه کې و، او په دې مثال کې عیسی مسیح هغوی له خبرداری ورکو چې څوک ګناهګار وي نو هغوی به په اور کې وسوځولی شي.
ندیمه وروره، تاسو خو ډېرو ښکلې خبرې وکړې. سلیم خان، تاسو د دې په هکله څه ویل غواړئ؟
او بالکل، په دې مثال کې ډېرې خبرې دي. لومبۍ خبره خو دا ده چې خدای پاک په انسان کې د بدۍ یا د ګناه تخم نو کرلی، په دې مثال کې په واضحه طور سره لیکلی دی چې دا دشمنو څوک چې راغې او د خط هم سره بد تخم هم وکړه. نو زما رونو خویندو مونږ له په دې خبره پوهېدل پکار دی چې د انسان مسلې په انسان کې چې کمې بدای دي دا د خدای د طرف نه نه دي، بلکې دا د هغه د دشمن د شیطان د طرف نه دي، او هم د شیطان په وجه په انسان کې دا ټولې بدای رالی. خو یاد ساتئ چې مونږ تا په یوې بلې خبرې باندې د پوهېدو ضرورت دی، او هغه خبره دا ده چې کله نوکران رالل او خپل مالک ته وویل چې اے مالکه که ستا خوښه وي نو مونږ به اول دا جمده رېبو. نو تاسو واورېدل چې مالک ورته په جواب کې څه وویل؟ هغه ورته وویل چې نه، پرېږدئ چې دواړه پاخه شي، او چې کله لوګري بیا فصل ریبي نو بیا به ورسره دا جمدر هم ریبي، او په هغه وخت کې به جمدر د غنمو نه جدا کی. نو هغه وخت به د خو او د بدو حساب کیږي. نو زما خوږو ملګرو، په اصل کې مالک دا خبر سرګندول غواړي چې ما کم تخم کرلې دی او زما دشمن بیا چې راغې نو هغه کم تخم وکړه. ګرانو رونو او خویندو، اکثر خلک په خپل عدالت شروع کی او وای چې دا کس خو کفر وای، دی په غلطه لار دی، او تر هغې پورې هغه کس نه پرېږدي تر څو یې چې سزا نه ورکړي. خو په کلام مقدس کې مونږ ته دې خبرې اجازت نه دی راکړی شوی. په کلام مقدس کې مونږ ته ویل شوي دي چې پرېږدئ چې دواړه غټ شي. نو د لو په وخت په زه لوګرو ته وویم چې اول جم ضروري بي او د سوزولو دپاره ګېډۍ کې، پس له هغې نه غنم وري بي او زما درمن ته دې راوړي. نو زما ملګرو، دلته کې د دوزخ طرف ته اشاره کیږي.
سلیمه رو را تاسو بالکل صحیح وې، او د انجیل شریف هم په دې باب کې په یو بل ځای کې لیکلي دي، بیا د اسمان بادشاهي د هغه جال په شان ده چې سمندر ته چولې شوي وي او پکې قسمه قسم کبان رانیولې شوي وي. هر کله چې جال ډک شو نو غاړې ته راښکو، نو بیا سړی ورته کېناستل، ښه کبانې ته جدا کړل او په لوښو کې واچول او خرابې ته نه وغورځول. ندی مرو راته سمونږ ته دی وضاحت کوي چې مالک عیسی مسیح د دې مثال نه ظاهرول غواړي.
بالکل سبا ګل خوري، مالک عیسی مسیح په دې مثال کې خبره واضح کړه چې بد میان د خو میانو نه جدا کی، او داسې زکه وشي چې هغه میان خرابو او د هیڅ کار نو. عیسی مسیح دلته کې ډیر په واضح طور سره ویل چې خراب به وغورځولې شي. که مونږ وګورو نن هم په دې دنیا کې ډیر خلک بدی کوي، څه خلک په نور ظلمونه کوي، څوک الزامونه لګی، او ډیر خلک داسې دي چې جنگ او فساد جوړی او په یو بل الزامونه لګی. خو د خدای پاک په کلام کې مونږ ته دا ویل شوی دی چې خدای پاک به د دې هر څه حساب کتاب خامخا کوي. او په انجیل شریف کې د متی په کتاب هم په دې 14 باب کې لیکل شوی دی، په اخیره کې به ابن آدم خپلې فرښتې ولیږي او د هغه د بادشاهۍ نه به هر هغه څیز راغونډ کی چې سړی پې تیندک خوري، او هغه ټول خلک به بدملوي او دا به د اور شغلو ته واچولې شي، کوم چې د جړا او د غاښونو د چیچلو ځای دی. نو زما ملګرو، په کلام کې مونږ ته دا خبره ښودلې کیږي چې څوک چې داسې قسمه کارونه کوي نو خدای به ضرور هغوی سره حساب کوي، او څوک هم چې بدکاره دي یا خلکو ته تکلیف رسوي یا نورې بدۍ کوي نو خدای پاک به په اخیر کې ووایي چې داسې کسان راټول کوي او هغه ورته یې واچوي چرته چې جړا او د غاښونو چیچل وي. زما ملګرو، بیا به د هغوی دپاره هیڅ معافي نه وي، هیڅ بله لار به داسې نه وي چې هغوی پرې بچ شي. زما ملګرو، د معافۍ لار صرف او صرف په دې دنیا کې ده. که په دې دنیا کې یو انسان توبه وکړي نو خدای پاک په معاف کولو کې قادر دی، هغه به معاف کړي. هغه ډیر رحیم ذات دی او هغه به خامخا معاف کړي.
ندی، ما تاسو ډیر ښکلې خبرې وکړې. بعضې خلک وایي چې خدای پاک رحیم دی او په آخرت کې به مونږ معاف کړي. په ډیرو مذهبونو کې هغوی هم دا خبره کوي چې په آخرت کې به مونږ معاف کړی شو. خو زما ملګرو، په مسیحیت کې دا خبره نشته. په مسیحیت کې یو واضحه فیصله ده کومه به چې مونږ کوو، او هم د دې فیصلې نه پس به خدای پاک مونږ لا د تلومري ژوندون راکي او یا به د تلومري مرګ راکي. هم په دې ژوند کې به مونږ د هغه راتلونکي ژوند فیصله کوو. زما ملګرو، په کلام مقدس کې مونږ ته په واضح طور سره ویل شوي دي چې د تل عمري ژوندون په مالک عیسی مسیح کې دی. مونږ په چا دا الزام نشو لګولی چې څوک د تل مرګ وارث دی او څوک نه دی. دا خبره مونږ ته د عیسی مسیح په مثال کې ویل شوې ده چې خدای پاک به دا فیصله کوي چې څوک پر تل مرګ طرف ته ځي او څوک پر تل عمر ژوندون طرف ته. ملګرو، لکه څنګه چې مونږ په دې مثال کې وریدل چې کم کبان خوي نو هغه به ځان سره پرېږدي او چې کم خراب دي نو هغه به وغورځي. زما وروڼو او خویندو، مونږ ګورو چې زمونږ په دې وطن کې خلک په یو بل باندې ډېر الزامونه لګي، خو د خدای پاک رښتینی کلام مونږ ته د خبر اجازت نه راکوي چې مونږ په یو بل باندې الزامونه ولګو. مونږ سره د دې خبر هیڅ حق نشته چې مونږ د بل کس نه د هغه ژوند واخلو کم چې مونږ هغه لا ورکول هم نشو. زما خوږو وروڼو خویندو، د تل ژوند ورکولو یا د تل مرګ ورکولو فیصله صرف او صرف د خدای پاک په لاس کې ده.
سلیم ارورا، تاسو ډېر ښکلی خبرې وکړې. لکه څنګه چې تاسو ویل چې خدای پاک انسان له په دې دنیا کې بیا بیا مکور کوي چې هغه توبه وکړي، دغه شان په انجیل شریف کې او په تورات شریف کې هم د دې ذکر شته چې څنګه بدی او ګناه زیاته شوه. نو خدای پاک نوح علیه السلام ته وویل چې یوه کښتۍ جوړه کا. خدای پاک داسې هم کولی شو چې د مخکې نه د هغې دپاره د کښتۍ بندوبست کړی و، خو خدای پاک داسې ونه کړل، بلکې خدای پاک نوح علیه السلام ته وویل چې کښتۍ جوړه کا او د ټولو ځناورو نه یو یو جوړه واخله او ځان سره کښتۍ ته وخیجو. چې کله کښتۍ تیاره شوه نو بیا خدای پاک په دې ځمکه یو داسې سیلاب راوستو چې ټول هر څه پکې تباه شول، او حضرت نوح او د هغه کورنۍ او هغه ځناور کم چې وسر په کښتۍ کې و هغه بچ پاتې شول. زما وروڼو خویندو، په هغه قوم باندې خدای پاک ځکه دا عذاب راوستو چې هغه ډېر زیات په ګناه کې اخته و، خو عیسی مسیح زموږ دپاره داسې لار جوړه کا که چېرې مونږ توبه وکړو نو مونږ بیا خدای پاک لتلی شو. زما ملګرو، که مونږ ډېر هم نیک کارونه وکړو خو که چېرې توبه هم نه وي کړي نو بیا مونږ خدای پاک له نشو تللی. که چېرې مونږ توبه وکړو نو بیا به مونږ کوشش کوو چې مونږ نیک کارونه وکړو او د خدای پاک د مرضۍ په مطابق ژوند تیر کړو، نو د دې نتیجه به دا وي چې مونږ به د خدای پاک سره یو.
ډېر ښه سبا ګل خورې، زم غواړم چې تاسو ته یو خبره وکم. چې کله حضرت نو خلکو ته دا وویل چې طوفان برازي او زه دا کښتۍ ځکه جوړوم چې زما رب ما ته حکم کړی دی چې یو کښتۍ جوړه کا او د دې کښتۍ په ذریعه به تاسو بچ شئ، نو هغه خلکو ته ویل چې تاسو هم توبه وکئ چې تاسو هم بچ شئ. نو په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې هغوی په هغه پسې خندا کوله. هغوی وویل چې دی خو لیونی شوی دی، څنګه به دا ټوله دنیا په یو طوفان کې تباه کیږي، داسې کېدی نه شي. او هم په دې طریقه خلکو په هغه پسې خندا کوله. خو زما وروڼو، بیا هغه رز راله چې کله حضرت نو او د هغه کورنۍ او هغه ځناور چې خدای پاک ورته خولیو کښتۍ ته وروختل او ور بند شو او باران شروع شو او خلکو منډې شروع کړې. نو زما ملګرو، دا یوه واقعه وه چې د راتلونکي وخت یو عکس و. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح ویلو چې حضرت نو خلکو ته د توبې دپاره وویل او خلکو به هغه پسې ټوکې کولې، او بیا عیسی مسیح رالو او د هغه نه پس د هغه مریدان هم رالل چا چې خلکو ته وویل چې توبهګار شي او د مالک عیسی مسیح په حکمونو عمل وکړي، ځکه چې هم په دې کې خلاصون دی. نو زما ملګرو، لکه څنګه چې د حضرت نو کښتۍ د بچ کېدو وسیله جوړه شوه، نو هم دغه شان عیسی مسیح باندې ایمان راوړلم زموږ د بچ کېدو او د خلاصون وسیله ده. اوس هم ځینې خلک داسې شته چې هغوی دا خبرې ټوکې ګڼي، خنداګانې کوي، خو دا وخت ختمېدونکی دی. خو زما ملګرو، د عیسی مسیح دا خبره یاده ساتئ چې د اسمان بادشاهي در باندې راغلې ده، توبهګار شي.
ندیما، ستاسو خبره بالکل رښتیا ده. نن سبا که مونږ وګورو نو د خلکو د پاره انجیل شریف یوه کیسه ده چې څوک هم د انجیل شریف خلاف څه خبره وکړي نو ټول خلک په هغه خبره باندې یقین کوي، خو د حقیقت نه ځان نه خبروي. که چېرې هغه د حقیقت نه خبر شي نو هغوی به هیڅ کلم انجیل شریف پسې خبرې ونه کړي. زما ملګرو، د عیسی مسیح یو مثال دی کوم چې په انجیل شریف کې د متی په کتاب څوارلسم باب کې دی چې په پټي کې به دوه کسان وي، یو به اوچت کړی شي او بل به پاتې شي. دا د هغه چا مثال دی څوک چې خدای پاک قبلی، خدای پاک سره روان وي او په عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، نو هغوی به اوچت کړی شي او خدای پاک له به لاړ شي او په هغه ښکلي ځای کې به د خدای پاک په حضورۍ کې وي، او پاتې شوي خلک به د تل عمري مرګ ته، یعنی دوزخ ته وغورځولی شي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې یوحنا رسول فرمایي، یوحنا رسول په یو رویا کې ولیدل، ما یو لوی تخت ولیده او یو سړی چې پاس پې ناست و، د هغه د مخ نه زمکه او اسمان او تختیدل او غیب شول. دلته کې ویل شوی دی چې زمکه او اسمان او تختیدل، نو بیا چې کم پدی باندې اوسیدون کې دی نو د هغوی به سانجام وي. زما ملګرو، دلته کې د هغه خلکو خبره کیږي کم چې غیر ایماندار دي، ځکه چې ایمانداران خو به خدای پاک له لاړ شي او بی ایمانه به لا په دې دنیا کې وي. خو دلته کې خدای پاک کلام ډیر په واضح طور سره وایي چې د عدالت ورځ به راځي او عدالت پکیږي. نو زما ګرانو اورېدونکو، هم دا وخت دی چې مونږ د هغه عدالت نه خپل ځانونه بچ کو. یاد ساتئ، خدای پاک مونږ له دا ژوند نه کړی دی، نو هم په دې ژوند کې تاسو سره دا موقع شته چې د تل مرګ په ځای د تل عمر ژوندون ته د داخلېدو فیصله وکړي.
سلیمه وروره، تاسو ډیره خاص خبره وکړه. او اکثر مونږ وایو چې خدای مینه دی، او بالکل دا خبره رښتیا ده. خدای پاک واقعي چې مینه دی، خو دې سره سره خدای پاک انصاف کوونکی هم دی. او انصاف هغه وخت کیږي چې کله یو ګناهګار ته موقع ورکړی شي چې هغه د خپلې ګناه نه، د خپلې خطا نه، د خپلې غلطۍ نه منی شي او خپل ځان صحیح کړي. د عیسی مسیح د راتلو نه پس هغه دا موقع مونږ له راکا چې مونږ توبه وکړو، او د توبې نه پس په هغه ایمان راوړو. نو بیا به مونږ د خدای په فضل سره د تل ژوندون ته داخلېدای شو. او که چېرې مونږ داسې ونه کړو، نو بیا به خدای پاک عدالت کوي او انصاف پکوي. زما ملګرو، بېشکه چې هغه یو میناناک خدای دی، خو هغه بې انصافي هم نه کوي. یاد ساتئ چې د تل ژوند به هغه خلکو ته ملاویږي څوک چې په هغه ایمان راوړي، خو چا چې په هغه ایمان نه وي راوړی نو هغوی ته به د تل مرګ ملو شي، او د تل مرګ دوزخ ته تلل دي.
بالکل ندی، ما تاسو چې کومه خبره وکړه چې خدای پاک مینه دی، نو په کلام مقدس کې په ډیرو ځایونو کې د دې خبرې ذکر شوی دی چې خدای پاک خپل مینه مونږ ته داسې څرګنده کا چې کله مونږ ګناهګار وو نو هغه عیسی مسیح راولېږلو. مالک عیسی مسیح نه صرف زیری ورولو، بلکې هغه زمونږ د ګناهونو د خاطره خپل ځان په سولې کو. ګران اورېدونکو، مونږ د دې فضل لایق نو، خو عیسی مسیح په مونږ دا فضل وکړو او زما او ستاسو د خاطره هغه راولېږلی شو چې هغه زمونږ د ګناهونو د پاره خپل ځان قربان کړي. اول کار هغه دا وکړو چې د خدای پاک قدرت خلکو ته څرګند کړو، چې خلک په دې پوه شي چې هغه څوک دی. مالک عیسی مسیح بیماران روغ کړل، مړی ژوندي کړل، د دوو کبانو او پنځو روټو سره په زرګونو خلک ماړه کړل. زما وروڼو خویندو، دا هر څه هغه په دې وجه ونه کړل چې کینی هغه خلک خوشحالول غوښتل، بلکې هغه دا ځکه وکړل چې خلکو ته د خدای پاک لوی قدرت څرګند کړي، چې خلک وګوري او پوه شي چې هغه هم قدرت لري او صرف د هغه په وسیله خلک خلاصون موندی شي. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح په سولې باندې خپل ژوند ورکو چې نور خلک خلاصون ومومي. په کلام مقدس کې لیکلي دي چې څوک هم په هغه ایمان راوړي هغه به هلاک نه شي، بلکې د تل عمر ژوندون به بیا مومي.
سبا ګل، ستاسو خبره صحیح ده. د تل عمر ژوندون د پاره چې عیسی مسیح کومه فدیه ورکړه، نو دا زموږ د ایمان یو ډیره خاص حصه ده. او د ایمان هم دا حصه مونږ د تل عمر ژوندون ته بوزي. دا مونږ د تل عمر مرګ نه بچ کوي. او زما ملګرو، چې څوک ایمان نه راوړي نو هغه به بیا د تل عمر مرګ ته ځي. اکثر خلک وایي چې دا خو انصاف نه دی، خو کچاري مونږ دې ته غور وکړو چې کچاري یو کس ګناه نه کوي او خپل ژوند صحیح تیروي او په نیغه لار تلل شروع کړي او د دنیا ټول خواهشونه پرېږدي او د خدای پاک سره روان وي او داغه د مرزای په مطابق خپل ژوند تیروي، نو کچاري په اخره کې هغه هم په هغه ځای کې وي چرته به چې هغه بل کس وي چا چې ګناهونه کړي او ګناهګار وي. نو دا خو انصاف نه شو. انصاف خو دا دی چې ښه کس ته به ښه ځای ملو شي او بد کس ته به بد ځای ملو شي.
او بالکل، مونږ لږ سات مخکې د عیسی مسیح د ژوند طرف ته اشاره وکړه او هغه معجزو ته کومې چې عیسی مسیح کړی وي. نو د دې په هکله زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. عیسی مسیح فرمایل چې زه دنیا ته ځکه رالم چې تاسو خلاصون ومومئ او ډېر یې ومومئ. او زما ملګرو، عیسی مسیح چې څومره معجزې کړې وې، نو هغې سره به د خلکو ژوند ښه کېدو، یعنی چې څوک وږیو نو هغوی ته به روټۍ ملو شوه، نو دا یو داسې معجزه وه چې خلکو ته به تینه فایده رسېده. مړی ژوندي کول، نو دا هم د ژوند د زیاتولو معجزه وه. بیماران روغول، شل ګډ روانول، ړانده بینا کول، او د دې نه علاوه د عیسی مسیح په ژوند کې چې څومره معجزې وې، نو د هغې تعلق د خلکو د ژوند د ښه کولو سره و. زما ملګرو موري دلی دی چې اکثر خلک وای چې دې کس معجزه وکا چې فلانی کس معجزه وکا خو موږ له په دې فکر کول پکار دی چې آیا د هغه دې معجزې خلکو له څه فائدہ ورکو کنه. خو دا خبره خو یقیني ده چې عیسی مسیح چې کومه معجزه کړې ده نو په هغې کې خلکو ته د ژوند امید میلو شو او خوشحالي میلو شوه. او څوک هم داسې نشي ویلی چې د عیسی مسیح په دې معجزه کې یو کس ته فایده میلو نه شوه یا د هغه کس په ژوند کې څه بدلون رانغو. هغه لازر نومې یو سړی ژوندی کو، هغه یوه وړه جینۍ ژوندی کړه، شل ګډ ړانده بیماران هر څنګه خلک یې روغ کړو. نو دا ټولې داسې معجزې وې چې خلکو ته تینه ډیره فایده ورسېده.
بالکل ندیما، او نن هم دا خبره موږ په دنیا کې ټولو خلکو ته ویل غواړو چې مالک عیسی مسیح ژوندون دی، هغه د ژوند ورکولو والا دی، او د تل عمر ژوند صرف او صرف د هغه په وسیله موږ مونته شو. خو زما ملګرو، بعضې خلک داسې دي چې هغوی په خپله باندې د تل عمر مرګ نه خپل ځان ویستل نه غواړي. زما خوږو وروڼو او خویندو، که چېرې تاسو غواړئ نو د تل عمر ژوند حاصلولی شئ، تاسو د تل عمر ژوند کې داخلېدی شئ، نو آیا تاسو په عیسی مسیح باندې ایمان راوړلو دپاره تیار یئ؟ که چېرې تاسو ایمان را نه وړئ نو کېدی شي چې بیا تاسو هم دا خبره کوئ چې موږ سره خو ظلم وشو، خو هغه وخت به بیا تاسو سره د فیصلې کولو وخت نه چې د تل عمر ژوندون ته راشئ. ګران اورېدونکو، حضرت داود علیه السلام فرمایلی دي، په قبر کې به څوک ستا عبادت وکړي؟ په قبر کې خو څوک عبادت نشي کولی. زما وروڼو خویندو، هم دا وخت دی چې تاسو عیسی مسیح لراشئ. که څوک دا وایي چې شیطان او دغه حکومت به تل تر تله وي، نو دا اسې خبره ده، ځکه چې خدای پاک په خپل کلام کې ویلی دي دغه شان به د بابل لوی ښارونه ونړولی شي او بیا به هیڅوک ونه ویني. نو زما ملګرو، د شیطان بادشاهي به ختمه کړی شي. او خدای پاک په خپل کلام کې په یو بل ځای کې لیکلي دي چې عیسی مسیح به د عدالت د پار راځي. مخکې خو هغه د خلاصون د پار راغی، خو په دویم ځل به هغه د عدالت د پار راځي. چې څوک په ګناه کې وي نو یقینا چې هغوی د شیطان سره دي، او چې څوک شیطان سره وي نو د دې په هکله په انجیل شریف کې ویل شوي دي، هغه ځنګلي ځناور بندیوان کړی شو، او دغسې هغه دروغجن نبی هم چې د هغه په وړاندې معجزې ښکاره کولی، او هغه څوک یې غولول په چا چې د ځناور نخوا وه او د هغه بت ته سجده کړې وه. دغه دواړه هغه ژوندي تالاب ته وغورځولې شول چې د ګوګړو شغلې ته ختې.
سلیم وروره، تاسو خو ډېر ښکلې خبرې وکړې. ندیمه، ستاسو د دې په هکله څه خیال دی؟
سبا ګل خورې، د دې په هکله خو به زه تاسو ته دا ووایم چې زموږ د مسیحیانو دا ایمان دی چې عیسی مسیح به دې دنیا ته واپس راځي. خو چې کله هغه واپس راځي نو هغه به د یو نبی په شان نه راځي، هغه به د بادشاهانو د بادشاه او د پوره دنیا د پاره د یو انصاف کوونکي په تور راځي. او په هغه وخت به د هغه انصاف داسې وي چې پوره دنیا به یې ویني. زما ملګرو، چې څوک ګناهګار وي او په هغې ایمان نه وي راوړی او د شیطان په لاره روان وي، هغوی به هغه اور ته وغورځولی شي کوم چې نه ختمېدونکی اور دی. زما ګرانو ملګرو، په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې د عیسی مسیح د جلال په وړاندې به ځمکه او اسمان وتختي. نو زما ملګرو، داسې به څوک جوګی چې د داسې ذات په وړاندې به ودرېږي. او دا خبره رښتیا ده چې خدای مینه دی، خو صرف د هغه خلکو دپاره چا چې په مالک عیسی مسیح ایمان راوړی دی. خو چا چې په عیسی مسیح ایمان نه وي راوړی، نو خدای پاک به د هغوی عدالت کوي او هغوی به هغه تالاب ته وغورځولی شي چې د ګوګړو شغلې ته خېجي، یعنی دوزخ ته به لاړ شي.
ندیما، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. خدای پاک په انجیل شریف کې فرمایلی دي چې په اخره کې به شیطان هم دې اور ته وغورځولی شي. که یو طرف ته پاک روحونه شته، نو بل طرف ته ناپاک روحونه هم شته، کم چې د شیطان ملګری دي، نه دی به نه مړ کېدونکي اور ته وغورځولی شي. او زما ملګرو، موږ ته پته ده چې په اور کې یو سیزم نه پاتې کېږي، هر څه سوځي او تباه شي. خدای پاک خپل کلام کې لیکلی دي چې دا نه مړ کېدونکي اور د انسان دپاره نه جوړ شوی، دا خو د شیطان دپاره جوړ شوی و. خو څوک چې شیطان پسې ځي، نو هغه به هم هغه اور ته وغورځولی شي. خدای پاک په خپل کلام کې لیکلی دي چې هغوی به بیا په هغه درد او تکلیف کې وي، او هغوی به د تل دپاره اور کې سوځي. هغه وخت په هغوی سره بیا هیڅ لاره نه چې خپل ځان بچ کړي. نو زما خوږو وروڼو او خویندو، موږ سره اوس هم دا موقع ده چې ایمان راوړو او خپل ژوند بچ کړو.
زما ملګرو، د خدای پاک نظام څومره ښکلی او زبردست دی، خدای پاک انسان جنت کې پیدا کړ او هغه ټوله سلسله خراب شو ځکه چې هلته شیطان راغې او په حضرت آدم او بی بی حوا باندې ګناه وکړه او داسې د ګناه دا سلسله را روانه وه. خو عیسی مسیح زموږ د پاره بندوبست وکړ چې موږ د مرګ نه خلاص کی او ژوندون تم راولي، لکه څنګه چې موږ د کلام مقدس نه واورېدل چې هغه اور د انسان د پاره نه دی جوړ شوی بلکې هغه د شیطان د پاره جوړ شوی. او کم خلک چې شیطان پسې ځي نو هغوی په اصل کې هغه اور ته د تلو فیصله کوي. زما رونو خویندو، په کلام مقدس کې زما دا خبره ډیره خوښه ده چې د کلام مقدس شروع د یو عملی کار نه کیږي، او چې کله دنیا تیاره شوه نو دا یو ښکلی باغ و، جنت و، او خو خلکو د پاره و، هر څه ډیر ښکلی و. زما ملګرو، په آخرت کې بم د ایماندارانو د پاره هر څه واپس ډیر ښکلی شي. یاد ساتئ چې موږ ستاسو د یرولو د پاره دا خبرې نه کوو، بلکې موږ ته عیسی مسیح د دې حکم را کړی دی چې دا هغه زیری په ټوله دنیا کې خور کو او خلک خلاصون عمومي او د تل عمري اور نه بچ شي.
سلیم اروره، تاسو ډیرې ښکلې خبرې وکړې او په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې مالک زمونږ قادر خدای بادشاه دی. دلته کې دا نه دي لیکلی شوي چې هغه به د یو بادشاهۍ لاندې وي، بلکې هغه په خپله بادشاهي کوي او د تل د پاره به دا بادشاهي د هغه سره وي. ګرانو اوریدونکو، زه خو ویم چې همدا وخت دی خدای پاک تاسو له ډیره لویه موقع در کړې ده. نو آیا تاسو خپل ځان په تل عمري ژوندون کې لیدل نه غواړئ سه؟ آیا تاسو د حقیقت نه ځان خبرول نه غواړئ سه؟ کنه تاسو چې څنګه یې هم په هغه طریقې سره خپل ژوند تیرول غواړئ؟ زما ملګرو، نن سبا خو ستاسو د پاره انجیل شریف هر ځای کې موجود دی. که تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي نو تاسو دا په انټرنیټ کې موریدای شئ، په موبایل کې ځان سره چولې شي، او د دې ریډیو په وسیله تاسو روزانه د خدای پاک کلام اوریدای شئ. نو زما ملګرو، زه درته مینت کوم چې تاسو د خدای پاک کلام واورئ، دا اولولئ چې د حقیقت نه خبر شئ. او کم خلک چې دا وایي چې انجیل بدل شوی دی، نو زما ملګرو، دا کتاب خو بدل شوی نه دی، خو دې کتاب د خلکو ژوند بدل کړی دی. دا به ستاسو ژوند هم بدل کړي. تاسو دا حقیقت وپیژنئ، دا حقیقت به تاسو آزاد کړي، تاسو به د تل عمري ژوندون ته بوزي، او تاسو به د خدای پاک بادشاهۍ ته راولي.
ندی ما، تاسو خو موږ ته ډېرې خاص خبرې وکړې، خو اوس زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. نو تاسو د پروګرام په اخر کې زموږ خوږو اوریدونکو ته څه ویل غواړئ؟
سبا ګل خورې، زه خو خپلو ګرانو وروڼو او خویندو ته دا ویل غواړم چې وخت یو ډېر عجیبه سیز دی، ځکه چې دا کله موږ سره وي نو هغه وخت موږ سره د دې قدر نه، خو چې کله وخت تیر شي نو بیا موږ ډېر افسوس کوو. ځینې فیصلې داسې وي چې هغه موږ له ډېر زر کول پکار وي، ځکه په موږ کې چاته هم دا پته نشته چې موږ سره په دې دنیا کې څومره وخت دی. ځینې سیزونه داسې چې د هغې په باره کې موږ ډېر سوچ کوو او ډېر وخت پرې لګوو، خو دا خبره داسې نه ده. خو زما ملګرو، په دې معامله کې موږ داسې ونه کړو، ځکه موږ له پکار دي چې زر تر زره فیصله وکړو. نو زما وروڼو خویندو، تاسو هم اوس تر څو پورې چې ژوند لرئ، نو د هغه راتلونکي ژوند فیصله وکړئ، کوم چې یو نه ختمیدونکی ژوند دی.
سلیم، ستاسو ډیره مننه. تاسو خو یو ډیر خاص پیغام زمونږ اوریدونکو لور کو، او زه ګورم چې ندیم رورم زمونږ اوریدونکو ته سویل غواړي. نو ندیم، تاسو د پروګرام په اخر کې څه پیغام ورکول غواړي؟
په کلام مقدس کې ویت ته او هغه زما ډیر خوخته غواړم چې هغه خپل اوریدونکو سره شریک کم، کې دیشی چې دا داغوی ژوند بدل کی. هغه ایت داسې دی، روح القدس او ناوی یعنی ایمانداران وای چې راشه، او هر اوریدونکو دې هم وای راشه، او څوک چې تږی وي هغه دې راشي، او څوک چې غواړي نو د ژوند د اوبو نه دې ویډیا واخلي. نو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح د ژوندون د اوبه تاسو لم درکول غواړي. او عیسی مسیح دې دنیا ته ځکه رالو چې دا دنیا په ګناهونو کې ده، په غمونو کې ده، د ابلیس په قبضه کې ده. شیطان د دنیا د خلکو ذهنونه بند کړي دي، خو عیسی مسیح شته چې هغه د خلکو ذهنونه کولولی شي. نو هغه ته آواز وکئ، هغه ته ووایئ چې ای عیسی مسیح، زما په ژوند کې هم راشه. ای عیسی مسیح، ما هم د تل ژوندون ته بوزه. ای عیسی مسیح، ما هم د حقیقت په لاره بوزه. نو زما ملګرو، تاسو یقین وکئ چې هغه به راشي، ځکه چې هغه رښتینی دی، او هغه به تاسو له د تل ژوندون درکړي. عیسی مسیح په خپله فرمایلی دي چې څوک مال راشي. نو زما ملګرو، که هغه د هر مذهب نه وي، د هر قوم نه وي، د هر نسل نه وي، نو مالک عیسی مسیح وایي چې زه به هغه هیڅکله رد نه کوم. نو ګران اوریدونکو، هغه له راشي، هغه به تاسو په خوشحالۍ قبول کی. بے شکه چې هغه سره ډیر لوی قدرت ته، او هم هغه دی چې تاسو له د تل عمري ژوندون درکولی شي.
ندیم ډیر مننه تاسو خو زمونږ خوږو اوریدونکو لا ډیر خپل پیغام ورکو نه زما ګران اوریدونکو آیا تاسو د تلوم رجوندونه غستلو د پاره تیار یې یا تاسو د مرګ په لار تلل غواړئ د تل مرګ د ابلیس او د هغه د ملګرو د پاره دی خو خدای پاک دې په تاسو خپل فضل وکړي چې تاسو د خدای پاک د کلام په حقیقت باندې پوه شئ او دا کلام به ستاسو ژوند بدل کړي نه زما ګران مینهوالو تاسو خامخا زمونږ په دې خبرو سوچ او فکر وکئ او مونږ ته ووایئ چې تاسو څه فیصله وکړه تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ په کومه چې مونږ سره رابطه کولی شئ زمونږ د ټیلیفون شمیره ده
00150052504 00150504 یعنی 00145025 41054
زمونږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org او که چېرې تاسو زمونږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ یا روحاني سندرې او نور تعلیمات اوریدل غواړئ نو زمونږ دی ویب پاڼې ته لاړ شئ www.pashtoradio.org او زمونږ یو بل ویب سایټ ته چې پته دادا www.pashtozere.org نو زما خوږو ملګرو تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ نو اوس د نن ورځې دپاره موږ له اجازت راکئ او تاسو په کلام مقدس کې د حضرت سلیمان علیه السلام د متلونو د کتاب نه دا یو څو ښکلي متلونه واورئ د خدای په امان. Thank you.